افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندب زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگټن کې د امریکا له لوړ پوړو مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دا ماوري چې د شمال ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي د وسلوالو طالبانو دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د خبرونو تفصیل. د خبرونو مهمه خبرونو سرټیکه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول سویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د کلیو پراختیا وزارت د څښاک اوبو، مواصلاتي لارو، د تعلیمي او روغتیایي مرکزونو کموالی د غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو اوسیدونکو هم د ستونزې یادوي. او د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې که د عراق په موسل ښار کې د جګړو پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، دا یو جنګي جنایت او د بشري حقونو سرغړونه ده. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول سویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې 80% کې افغان ځواکونه اکمال سوي او د دوی عملیات به راتلونکی کال هم دوام وکړي.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه
دارد. دویز موج عملیات ده هغو سیمو د بیرتنیولو لپاره چې هلته د دشمن تهدیدات ستا دوام لري خپل ځواکونه مو اکمل کړي دي او قطارونه روان دي. دا خبر په تاسو سال کې کېږي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د ولایتي شورا ځینو غړو د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو اندېښنه ښودله ده. د باریکاب اقتصادي او زراعتي زون د پروژې تړون نن د مرکزي زون د پراختیا د خپلواکې ادارې او د کابل د دریو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. ویل کېږي د دغې پروژې د عملي چارو په پیلېدو سره به شاوخوا 15,000 کسانو ته کاري دندې رامنځته سي. د پایتخت زون د پرمختیا د خپلواکې ادارې مشر الهام عمر په همدې هدف جوړ سوي مراسمو کې وویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به هیواد ته 200 میلیونه ډالر پانګونه راجذب سي. د ده په وینا په دې پروژه کې هغو سلو تنو صنعتکارانو ته چې له هیواد بهر فابریکې لري د افغان حکومت له لوري مځکې ورکول کېږي څو په دې ډول په افغانستان کې دننه فعالیت پیل کړي. د کلیو د پراختیا وزارت د څښاک د اوبو، مواصلاتي لارو او د تعلیمي او روغتیایي مرکزونو کموالی د غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو اوسیدونکو هم د ستونزې یادوي. د دغه وزارت ویند اکبر رستمی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دغه ستونزې یاد ولایتونو ته د کلیو د پراختیا، ښار او کور جوړونې او فواید عامه وزیرانو له سفر وروسته روښانه سوي دي.
بزرگترین مشکل هایی که در اکثر ولایت های غور، بادغیس و نیمروز
لوی ستونزی چی دا غور، بادغیس و نیمروز ولایتونه ی دا اوبو د کموالی لامل په مرکز او کلیو کې لري. بل د مواصلاتي لارو، کلینیکونو او روزنیزو مرکزونو د کموالی ستونزه وا. دا ستونزی د درې وړ ولایتونو مشران او د خلکو د شوراګانو د کلیو د پراختیا، فایدامی او خار جوړونی له وزیرانو سره په یوې ناستې کې شریک کړي.
شغلی رستمی ویل د کلیو د پراختیا وزارت هڅه کوي چې د شاري میثاق د پروګرام له لارې تر راتلونکو 4 کلونو پورې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته د اوبو رسولو اندازه له 85% څخه 85% ته لوړه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی چې که د عراق په موسل ښار کې د جګړو پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، دا یو جنګي جنایت او د بشري حقونو سرغړونه ده. د عراق لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکی لیز ګراند نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره هیڅ توجیه نسته. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې په موسل ښار کې د عراق امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلو د کارېدو راپورونه خپاره سوه. تروسه معلومه نه ده چې دغه ډول وسله د جګړې د کوم لوري لخوا کارول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي د هغو 12 کسانو چې تر درملنې لاندې دي په بدن کې داسې نشانې لیدل سوي چې ښیي له کیمیاوي وسلو اغېزمن سوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستو لپاره په خبرو بوختې او شایي نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپیري چې په 2020 کال کې پر دغه هیواد د وسلو د اخیستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو ادارې تېره میاشت دا راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل سوي دي چې ایران ممکن نوي جنګي بیړۍ اوبتلونه او د توغندیو ضد دستګاوې د بندیزونو له پای ته رسېدو وروسته واخلي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. په اردن کې هغه 15 بندیان چې په اعدام محکوم شوي وو نن سهار زندۍ شول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې له زندۍ شویو کسانو څخه 10 تنه یې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم وو او 15 نور یې هغه کسانو چې په جنسي تیري او نور د ده په وینا شرماوره کړنو محکوم شوي وو. ټول دغه کسان د اردن وګړي وو چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانومي زندان کې په دار وتړول سوه. او د ترکیه ولسمشر په هغه هیواد کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی. رجب طیب اردوغان تیره ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې رئیس د جرمني په قونسلګری کې پناه سوی وو او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیه دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې واکې د ترکیه د حکومت پر ضد کودتا کې لاس درلود. د خبرنو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگتن کې امریکایي چارواکو سره په سیمه کې د ترهګرۍ پر موضوع په دې لړ کې د افغانستان پر روان وضعیت ښکېدلې. په دې اړه به ریپورت واورئ. له دې به مو هم خبر کړو چې د شمال ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي وسلوال طالبان دې ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه لري او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې له هغه اندېښنې مو هم خبره وو چې د ازادۍ رادیو د یو ریپورټ له خپرېدو وروسته یې څرګنده کړې او هغه په دې موضوع ده چې په ایران کې هغه افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسله ده چې خپلوانی د سوریې په جنګونو کې وژل شوي دي. د مشرانو جرګه وایي دا مسله په خپلو غونډو کې څېړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ویلي د کورنیو چارو وزارت وروستي بدلونونه د امنیت د خوالي لپاره ګټور نه دي. په دې به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د جوزجان پخوانی والي احمد شوی قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته ځي. که نور وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوم. دا ساده راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي دا وسلوالو طالبانو لخوا په دې ولایتونو کې په پراخه توګه فعالیتونه پیل شوې دي. مخکې له دې چې په دې اړه ریپورت درته وړاندې کو، یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگتن کې له امریکایي لوړ رتبه چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد او د افغانستان په روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. ایس جی شنکر له امریکایي چارواکو سره خپلې خبرې او بحثونه مثبت بولي. د هندي رسنیو په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین اس جی شنکر امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. جی شنکر له امریکایي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، د کډوالو پر مسله، له امریکا سره د هندستان پر تجارتي مسایلو او نورو موضوعاتو بحث کړی دی. د هند ای این آی خبری اجنس په حواله شغلی جی شنکر تر دغه کتنو وروسته په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې یو کانفرنس ته څرګندونه وکړه. د امریکا ادارې ته مو د هندستان او امریکا د اړیکو د وروستیو کلونو پرمختګ توضیح کړ. د امریکا له بیلابیلو وزیرانو سره بحثونه پر بیلابیلو موضوعاتو متمرکز وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره مو پر سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې د آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکې شاملې وې. د هندي رسنیو د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین پر دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت او د آسیا پاسیفیک حوزې پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت معین په داسې حال کې امریکا ته څلور ورځنی سفر کوي چې څو ورځې مخکې په کانګزاس ایالت کې یو هندی وګړی ووژل سو. اس جی شنکر وایي د امریکا کانګرس د هند په باب مثبت لیدلوری لري. د امریکا کانګرس د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د ودې په باب فوق العاده مثبت نظر لري. په سیاسي ډګر کې یو بدلون راغلی. زموږ له نظره د دوی سره مذاکرې به مهمې وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت معین اس جی شنکر ویلي چې د امریکا د کورونی امنیت له وزیر سره په بحثونو کې د کډوالو پر مسله او په امریکا کې د هندي وګړو پر اړوندو موضوعاتو تمرکز کړی دی.
دوستانو، ومو اوریدل چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت معین په واشنگټن کې د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره د ترګرۍ په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. له سالی محمد سالی سره پاتې کیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې رپورټونه په بمباریو کې د ملکیانو د وژل کېدو خبره کوي. د فراه ولایت چارواکي بیا هغه رپورټونه نه مني چې وایي د بالابلوک ولسوالۍ کې د ملکیان په بمباری کې وژل شوي وي. دوی وایي اته ملکیان هغه وخت وژل شول چې موټر پر یو خکړی ماین برابر شو. په پیښه کې شل تنه نور ټپیان شوي دي. د والی ویاند وایي د پیښې د نورو څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. سالی محمد سالی د مرکې په پایل کې له ناصر مهری څخه پوښتنه کړې چې پیښه څنګه شوې.
تیره ورځ بالابلوک ولسوالۍ کې د تودنک په سیمه کې البته ځینې ملکی کسان چې غوښتل د هغه سیمه څخه ځان وکاږي، چون په هغه سیمه کې طالبان حضور ډېر لري او امنیتي ځواکونه په هغه سیمه کې هم تللي دي، غواړي تصویري عملیات ترسره کړي. وروسته لدی چې عملیات و چې پیل سي، هغه کسان او ملکی کسان د هغه تودنک سیمه څخه غوښتل چې یو امن ځای ته ځان انتقال کړي، خو متاسفانه په هغه سیمه کې ماینونه هم وختي وو چې د مخالفینو لور څخه وخت تر مخه هغه ځای کې ماین کاری شوی وه. دوی په هغه سیمه کې یو مسیرونه کې چې راتله پر مین برابر شوي دي او په پایله کې اته کسه په شهادت رسېدلي دي او نږدې شل کسه هم مجروسي زخمي شوي دي، چې البته د زخمیانو حالات ښه دي، ځینې رخصت شوي دي او ځینې نور هم په بستر کې پاتې دي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغو ملکیانو ته په بمباری کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راپورونه تاسو تاییدوئ که ردوئ؟
نه، زه دا ردوم، ځکه چې دا موږ لومړنی راپور دی چې سیمه څخه ترلاسه کړی مو دی چې هغه دا دی چې ملکی کسان پر مین باندې برابر شوي دي. خو هڅې اوس هم روانې دي، انشاءالله پټې به نه شي. دا خبرې دا به تر پای پورې نشر کوو، وایو دا چې تر اخري نه او هغه نهایی گزارش به بیا وروسته وړاندې کو چې دا واقعا پر مین باندې شوي دي او که دا شان د مخالفینو له لورې څخه وهل شوي دي، ځکه مخالفین اوس هم هغه سخیله سلاوي چې موږ امنیتي ځواکونه تر لاس لاندې دي دوی هم په لاس کې لري.
او د دې پیښې د څېړلو دپاره، د دې دپاره چې حقایق نور هم رابرسېره سي، تاسو تر اوسه پرې څه اقدامات کړي دي؟
بالکل، دې ته مشخصه کمیټه جوړه شوې ده د کشفي او امنیتي ارګانونو په هغه سیمه کې چې د قضیه تر څېړنو لاندې ونیسي.
او دا ماین په وروستیو کې ځای پر ځای شوی و که پخوانی و؟
دا په دغه وروستیو کې، ځکه طالبان همیشه کوشش کوي چې د شاوخوا خپل ماینونه شاخوي چې امنیتي ځواکونه ژر تر ژره ونه رسېږي، او موږ امنیتي ځواکونه په همدې د خونسا کولو کشفولو په کې مصروف وساتي.
اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي که عملیات درېدلي؟
اوس هم په سیمه کې عملیات البته شته، تر څو چې هغه سیمه د مخالفین له لورې څخه پاکه نه شي، موږ امنیتي ځواکونه هم هلته دي او دا تصویري عملیات به ادامه پیدا کړي.
تاسو په سیمه کې ځایي خلکو ته چې هلته د جنګ په دغه ساحه کې راګیر پاتې دي، څه لارښوونه کوئ چې دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې مرګ ژوبله وروان وړي؟
البته هغه سیمه چې د امنیتي ځواکونو تر لاس لاندې ده او امنیتي ځواکونه هلته لیدل کېږي، زه او دوی ته دا وایم چې دوی دې امنیتي ځواکونو ته ځان نږدې کېږي که دوی وري خوندي به وي. لارښوونه وه چې د کومې سیمې څخه او ښه امن ځای ته دوی انتقال کړي، ځکه هغه سیمه کې ماینونه هم ډېر شخ شوي دي د مخالفینو له لورې.
بلخوا د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایتونو په ځینو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي او خپل ترهګر فعالیتونه په عملي ډول پر مخ وړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې هم دا اوس تصفیوي عملیات دوام لري او طالبانو ته به په دې ولایتونو کې ماتې ورکړي. واصل وسال له کابل نور تفصیل راکوي.
د هیواد د شمال ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو له زیاتوالي څخه اندېښنه ښیي او په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د بدخشان د ولایتي شورا د یو شمېر استازو په خبره د دغه ولایت یمګان، وردج او جرم ولسوالۍ د طالبانو یو شمېر نورو بهرنیو جنګیالیو په مرکزونو بدل شوي چې پکې خپلو جنګیالیو ته روزنه ورکوي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ویل چې دوی ولسمشرۍ مانی او حکومت سره د خپل اندېښنو د شریکولو په هدف کابل ته راغلي. ښاغلی نظری وایي که د بدخشان وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به خلکو ته ډېر خونړی او له ناوړو پېښو څخه ډک وي.
د بم جوړولو او جنګیالیو د روزلو فعالیتونه عملاً پکې روان دي. موږ د همدې موضوع لپاره کابل ته راغلي وو چې مسؤلینو سره خبرې وکړو. که دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو راتلونکی پسرلی به ډېر خونړی وي.
د بدخشان تر څنګ د هیواد په شمال ختیځ کې کندوز او تخار دوه نور ولایتونه دي چې پکې د طالبانو د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې مطرح کېږي. له کندوز څخه د سلګونو کسانو تېښته او د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې میشت کېدل د دغه ولایت د نامنۍ بېلګې دي چې اوسېدونکي یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. په همدې توګه په تېره اونۍ کې د طالبانو په لاس په موقت ډول د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالیو سقوط د دې ښودنه کوي چې طالبان غواړي په دغه ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي د دغه ولایت د بورکې مرکزی بغلان دهنی غوري او ډنډ شهابالدین ولسوالۍ یا د طالبانو په لاس کې دي او یا هم له لوړو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د بورکې او مرکزی بغلان ولسوالیو کې له دیرشو تر څلوېښتو سلنې د طالبانو په لاس کې دي. دهنغوري او ډنډ شهابالدین په بشپړ ډول د دغه ډلې په لاس کې دي. ستونزه د مرکز څخه په سلیقوي چلند او ټاکنو کې ده. تر هغې چې ښه حکومتولي په دغه ولایتونو کې رامنځته نه شي دا سردردۍ به دوام کوي.
نږدې یو اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو د نمانځنې په ورځ وویل چې راتلونکی کال به د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي او د امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې به هم کموالی راځي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش وایي همدا اوس 70% کې افغان ځواکونه د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي او په خپلو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته سختې ماتې ورکړي چې لا هم دوام لري.
عملیات ما دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده.
هغه سیمو کې چې د مخالفینو لخوا تهدیدونه موجود ول هلته زموږ عملیاتونه دوام لري. موږ خپل امنیتي ځواکونه 30% تجهیز کړي. زموږ فعالیتونه دوام لري. دا چې راتلونکي کال به سکیږي ستونزو ته په کتو موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو. خو د مخالفینو د ځپلو په هدف د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي.
ښاغلی ردمنش وایي دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې به افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته لا ښه تجهیز شي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ښه عملیات ترسره کړي. خو د ولایتي شورا استازي بیا د ډول څرګندونې له شعار خو بل څه نه ګڼي او وایي چې افغان حکومت د ژمي په فصل کې د لویو عملیاتونو موقعه له لاسه ورکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه د امنیت د ښه والي لپاره ګټور نه دي بلکې حالات لا پسې بدتر کولای شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه بدلونونو هدف د پولیسو اجراتو ښه والی او پر وخت امنیتي پیښو ته رسیدنه ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه او تبدیلۍ د امنیتي وضعیت په خوالي مثبت اغیز نشي لرلی. د دغه کمیسیون د رئیس هاشم الکوزی په خبره کوم کسان چې له یوه ولایت څخه بل ولایت ته بدل شوي نه یوازې دا چې امنیتي تجربه نه لري بلکې د یادو ولایتونو له امنیتي حالات او جغرافیایي موقعیت سره هم هیڅ آشنایي نه لري نو اړ دي چې هر څه له صفر پیل کړي. هغه وایي دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چا ته ورکړل شوي چې په دې برخه کې پخوانۍ تجربه نه لري او دا د خلکو حق کی ستره جفا ده.
په دې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړی دي خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نشي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې غزارېږي. کله چې په کومو ولایتونو کې دوی تجربه ترلاسه کړې وه او د ولایت اراضي سره ځان ولد کړی و بیا دوی نوې مقررې نوي خلک راځي هلته مقرر کېږي هغه بیا د صفر څه شروع کړي بیا کاش قضاوت وکړي دا به څنګه عدالت راولي دا به څنګه امنیت راولي.
دا به داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت په خپل وروستي اقدام کې د مرکز کابل
په ګډون د یو شمیر نورو ولایتونو د امنیه قومندانیو په مشرتابه او یو شمیر نورو مهمو امنیتي پوستونو کې بدلون راوست. د پولیسو د شپږ سوه شپږ زون قومندان حسن شاه فروغ د کابل د امنیه قومندان په توګه، عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار د امنیه قومندان په توګه، او د دې ولایت د امنیه قومندان د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ټاکل شوي دي. د دې ترڅنګ د کابل د امنیه قومندانۍ محافظتي مرستیال د دغه قومندانۍ د جنایي څېړنو د رئیس په توګه، د نورستان د امنیه قومندان اکرام الدین سری د بغلان د امنیه قومندان په توګه، د بغلان امنیه قومندان محی الدین سروري د نورستان د امنیه قومندان په توګه، او دغه شان توریالی ابدیانی ته د پکتیا ولایت د امنیه قومندانۍ سپارل شوې ده. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې دغه بدلونونه او مقررې د مسلکي توب پر ځای مصلحتي بڼه لري. زلمی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رتبې او چوکۍ د اړیکو پر بنسټ ورکول کیږي. که یو کس په یو ځای کې په امنیتي برخه کې ګټور نه واقع کیږي، نو په بل ځای کې هم ګټور نشي کېدای، او دا د خوالي پر ځای ستونزې ډېروي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا بدلونونه د پولیسو په چارو کې د خوالي، د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د خلکو ستونزو ته پر وخت د رسیدنې په هدف شوي دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي وویل،
ګمارل اړین دي. له یو ولایت نه بل ولایت ته د مسؤلینو اتلون بدلون، د پولیسو د لا ښه تنظیم، د پولیسو په اجراتو کې د ښه والی او د خلکو تمو ته د رسیدنې په هدف ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې د یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي ځینو مسؤلینو امنیتي چوکۍ ګرو کړي او د امنیتي حالت د ښه کېدو او اصلاحاتو پر ځای حالات د خرابۍ پر خوا وړي. امنیتي کارپوه صدیق ساحل وایي خداده د هغه کسانو پر ځای چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي مسلکي جنرالانو ته مسؤلیتونه وسپارل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
لا اکرام الله اکرام، او د افغانستان د مشرانو جرګې له نننیو ناستو ولاړو سره پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګوي په ایران کې د هغه افغانانو د کورونو د ورکړې مسله څېړي چې خپل خپلوانی د سوریې په جنگونو کې لاس ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره د ایران دا کار له افغان کډوالو څخه نظامی ګټه اخیستنه بللی. په دې اړه د اکرام الله اکرام په بل رپورټ کې تفصیل ورو.
د ازادي راډیو د هغه راپور تر خبرېدلو وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وسیړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د ژمنۍ رخصتیو په پوره کېدلو سره چې دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د اړوندو کمیسیونونو لخوا به دا مسله په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د ښاغلي مسلم یار په خبره که ثابته شي چې ایران هغه افغانانو ته چې د سوریې په جنگ کې خپلوان لاسه ورکړي دا ستوګنی کورونه ورکوي، باید افغانستان له افغان کډوالو څخه د نظامی ګټې اخیستنې په تړاو له ایران څخه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
هغه معلومات چې تاسو یعنی ازادي راډیو سره دي، موږ خپلو کمیسیونونو ته لارښوونه کوو چې دا را جمع کړي او خامخا یې جدي ونیسي، او تر کومه ځایه چې موږ قانوني توانایي لرو په خپل دولت فشار اچوو چې د دې ملي او نړیوالې دسیسې مخنیوی وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس همدار ازوی هغه افغانان چې له ایران د سوریې جنگ ته ځي باید درک کړي چې له دینی او انساني اړخه سم کار نه کوي. هغه د افغانستان له خلکو هیله لري چې د نورو هیوادونو نیابتي جګړو ته د خپلو اولادونو د تللو مخنیوی وکړي. د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هغه افغانانو لپاره د کورونو د ورکړې دغه خارګوټی چې د سوریې په جنگ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د تهران ښار په باقر سیمه کې څلور ورځې وړاندې افتتاح شو. د تهران دغه تازه اقدام له هغه ایرانی افغاني او پاکستاني کورنیو څخه ملاتړ دی د سوری په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوی دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې دغه هیواد چارواکو ویلي چې وژل شوی کسان د شیګانو له سپیسلو زیارتونو څخه د دفاع په هدف په خپل خوخه د سوری جنگ ته تللی وو. ایرانی چارواکي دا هم وایي چې اوس مهال نږدې 3 میلیونه افغانان په ایران کې استوګنه لري. په ورته وخت د افغانستان د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. دغه کارپوهانو لړلې مهدی منادي ازادي راډیو ته وویل،
دغه مسله کولی شي چې تر یو حده افغانان د ایران د پوځي سیاستونو د یو وسیلې په توګه وکاروي چې دا په اوږد مهال کې د افغانانو په ګټه نه ده.
ایران له دې وړاندې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره په همکاري هم تورن شوی، او د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د ملي شورا غړو په دې هیواد کې د تهران په لاسوهنه انتقاد کړی. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه او په کابل کې د ایران د سفارت د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار سره د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو په استولو انتقاد کړی وو، او له افغان دولت یې غوښتنه کړې وه چې دې مسلې ته ژر رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د جوزجان پخانی والی احمد شچوایی قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. دی وایي که څه هم ډاډن دی چې دغه قضیه کې به عدالت تامین شي، خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد شچوایی لوی سانوالی ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی شي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته یې د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ما ته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو دغه قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې، او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد شچي د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي، او نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد شچي د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو خبرو ته حاضر نشول. د احمد شچي تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکي جنسي ځورولی دی، د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي، خو د ښاغلي شچي په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد شچي قضیه سترې محکمې ته استول کیږي، یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د دغه قضیه استول ګټه نه لري. حقوقي کارپوه خالد سادات وایي حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه د فشارونو له کبله هڅه کوي چې د احمد شچي قضیه د قانوني پړاوونو له بشپړېدو پرته هم نهایي کړي. ښاغلی سادات په خبره د قانون له مخې هر قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد شچي قضیه چې میاشتې پرې اوړي وروسته یې کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړي دي.
له حدیث پردیس سره پاتې کیږو. افغان حکومت د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د پروژې عملي چارې پیل کړې. دغه پروژې هوکړه د شنبې په ورځ د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زون د رئیس او د دریو خصوصي شرکتونو د چارواکو ترمنځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شوه. حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې پرې تفصیل راکوي.
د پلازمېنې د پراختیايي زون خپلواک اداره وایي دغه پروژه به په هغو دولتي ځمکو کې پلي شي چې وړاندې د زورواکو له لورې غصب شوې وي، خو اوس د حکومت سره دي. د دغه زون مشر الهام عمر هوتکی د شنبې په ورځ له دریو خصوصي شرکتونو سره د باریکاب د کرنیز او اقتصادي زون د عملي چارو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې به هغو سلطنو افغان سوداګرو ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې فابریکې لري او له ستونزو سره مخامخ دي ځمکې ورکړل شي. ښاغلي هوتکی د ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد د لومړی مېرمنې په حضور کې د دې پروژې د عملی چارو د پیل خبر ورکړ.
د متوازن پراختیا د اصل پر اساس دا د نن د باریکاب اقتصادي زون چې د لوی کابل د شمالي اقتصادي او صنعتي زون حیثیت لري، نن د ولسمشر تر اجازه وروسته عملی کارونه به پیل شي. په دغه اقتصادي زون کې د حکومت له خوا تقریبا 15 میلیونه ډالر پانګونه کیږي، چې د حکومت یو ځلی عاید پراتلونکي درې تر 15 کلونو پورې 28 میلیونه ډالر پورې به ورسیږي.
د ښاغلي هوتکی په خبره دغه پروژې د کار په پیلېدو سره به 200 میلیونه ډالر ته د پانګونې زمينه او 15 زره تنو ته به د کار کولو فرصتونه هم برابر شي. د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زون د خپلواک ادارې د معلوماتو لمخې د باریکاب اقتصادي او کرنیز پروژه چې په 1500 جری بسمکه کې به پلي کیږي، زرو فابریکو ته به ځمکه او لمړنۍ اسانتیاوي پکې برابرې شي. د پلازمېنې د پراختیايي چارو د زون خپلواک ادارې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښې حکومتوالۍ د اقتصادي زونونو پراختیا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو د متوازن پراختیا او د غیر پلاني سیمو د آبادولو په موخه خپلې چارې پیل کړې دي. د کابل د ګارنیزیون مشر ګلنبی احمدزی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و وایي چې لا هم د ځمکو غصب دوام لري، خو دوی د زرګونو جریبو ځمکو د غصب مخه نیولې ده. ښاغلي احمدزی ژمنه وکړه چې د امنیت له اړخه به د باریکاب پروژې د پلي کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا ډول پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې بولي. بولی. اقتصادی کارپوه سید قیاس سیدی وایي چې دا ډول پروژې د متوازن پراختیا تر څنګ کولی شي زرګونو بیکار افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي.
دغسې فابریکې رامنځته شي، کاري فرصتونه به رامنځته کېږي، افغانستان به په داخلي تولیداتو متکی شي، او بل لرې چې د سرمایه فرار به له منځه لاړ شي، زموږ خپلې پیسې به زموږ خپلو جیبونو ته ولویږي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د باریکا پروژې پر اهمیت ټینګار کوي چې د پلازمینې د پراختیایي چارو زون وایي په نږدې راتلونکي کې به د محمد اغې د اقتصادي زون او د میدان وردګو د لوجستیکي پارک عملي چارې هم پیل شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. سید سمی عباس په سټوډیو کې دی او دی درته وړاندې کوي.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد کشته شدن چندین فرد ملکی از جمله اطفال در ولایت فرا. معاون وزارت خارجه هند با مقامات آمریکایی در مورد تروریسم به افغانستان صحبت کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در کشور ادامه دارد. باشندگان سه ولایت افغانستان با کمبود جدی آب آشامیدنی روبروند و سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر سلاح کیمیایی در جنگ عراق استفاده شده باشد، یک جنایت بشری است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات بازپسگیری مناطق از دست رفته در کشور از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت 80% نیروهای افغان اکمال شدند و عملیات آنان همچنان در سال پیش رو ادامه خواهد داشت.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه دارد. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه دارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که برخی از اعضای شورای ولایتی شمال شرق کشور از فعالیت و حضور طالبان مسلح در این ولایت ها ابراز نگرانی کردند. با آغاز کار عملی پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریکاب برای 35,000 تن فرصت کاری ایجاد خواهد شد. قرارداد اجرایی این پروژه امروز میان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت و مسئولان سه شرکت خصوصی در کابل امضا شد. الهام عمر اوتکی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در مراسم به این هدف گفت با آغاز کار عملی این پروژه $200 میلیون سرمایه به کشور جذب می شود. به گفته وی در این پروژه به 100 صنعتکاری که در بیرون از کشور صاحب فابریکند از سوی حکومت زمین داده می شود تا کارهایشان را از این طریق در افغانستان آغاز کنند. وزارت یاب انکشاف دهات افغانستان کمبود آب آشامیدنی را از چالش‌های عمده در سه ولایت کشور می‌داند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این مسئله به مهمترین چالش در ولایت‌های نیمروز، غور و بادغیس مبدل شده. او همچنان گفت تلاش می‌شود تا دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی در 4 سال آینده از 58% به 76% بلند برود.
بزرگترین مشکل هایی که در اکثر ولایت های غور، بادغیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است، کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز.
خبرهای بین المللی تا لحظات بعد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه می شنوید. اردن 15 زندانی محکوم به اعدام را صبح وقت امروز القابس کرد. محمود المومنی وزیر اطلاعات اردن بر رسانه های رسمی کشورش گفت از جمع کسانی که به دار آویختند 10 تنشان محکوم به فعالیت های تروریستی و 5 تن دیگر آنها افرادی بودند که در تجاوز و دیگر جنایات شرم‌آور دست داشتند. تمام این افراد ادبای اردنند که در زندان سواگا در اومه شهر عمان پایتخت این کشور القابس شدند. سازمان ملل هشدار داده که اگر استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق تایید شود یک جنایت جنگی و نقض حقوق بشر است. لیز گراند، امان کننده کمک های بشر دوستانه این سازمان در عراق، در یک اعلامیه گفت هیچ توجیه برای استفاده از سلاح های کیمیایی وجود ندارد. این در حال است که یک روز پیش از این گزارش ها از استفاده سلاح کیمیایی در جریان جنگ میان نیروهای عراقی و جنگجویان داعش در شهر موصل نشر شد. تا کنون روشن نیست که سلاح کیمیایی از سوی کدام طرف در جنگ استفاده شده. فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مخالفین سیاسی کوسوو خواسته است تا شرایط تعیین حدود مرزی با مونتنگرو را بپذیرد. در صورت تعیین حدود مرزی میان کوسوو و مونتنگرو، اتباعی کوسوو میتوانند بدون داشتن ویزه آزادانه به زون شنگن اروپا سفر کنند. خانم موگرنی امروز با مقامهای ارشد کوسوو در پایتخت آن کشور ملاقات کرد. او رهبران کوسوو را برای اقدام سازندهشان به خاطر کاهش تنش با سربستان مورد ستایش قرار داد. مسئول سیاست خارجی اروپا از مخالفین سیاسی کوسوو خواست تا با کار کردن کنار هم مسیر آشتی جویانه را در کشورشان بپیمایند. و خبر اخیر این که مقام ها در باکو می گویند المار محمد یاروف، وزیر خارجه آذربایجان، در یک سفر رسمی دو روزه از روسیه دیدن می کند. قرار است این سفر آقای محمد یاروف سه شنبه آینده صورت گیرد. وزارت خارجه آذربایجان با نشر یک اعلامیه گفت المار محمد یاروف قصد دارد تا به سرگی لاوروف، امتای روسی خود، ملاقات کند. انتظار می رود که گفتگوهای وزیر خارجه آذربایجان با مقامهای روسی روی درگیری های اخیر در امتداد خط مقدم بین نیروهای باکو و جدای طلبان ارمنی در منطقه جنجولی قره‌باغ متمرکز باشد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معین وزارت خارجه هند در مورد افغانستان و امنیت منطقه با مقامات آمریکایی صحبت کرده است. جنگ در دهنه غوری به پایان رسید و مقامات میگویند که نولسواری را از حضور مخالفین پاک کردند. یک مقام نظامی گفت
دولت میخه کمیش مردم ما آرام باشه. ما مثل طالبان مردم ما آرام نسازیم. مردم از خانهش کوش نتیم.
در مورد دلیل تلفات ملکی اخیر در ولایت فرا، حکومت و مردم معلومات زد و نقیز میدهند. مشنان جرگه موضوع توزیع خانه به خانواده های قربانیان افغان جنگ سوریه را بررسی میکند. رئیس مشنان جرگه گفت
همو معلوماتی که همراهی شما هستن، ما به کمیسیونای مربوطه خود هدایت میتیم که ایراد جمع کنن، حتما جدی پیگیری میکنیم.
وزارت احیا و انکشاف دهات مشکلات بعضی ولایات را بررسی میکند. سخنگوی این وزارت اظهار داشت
بزرگترین مشکل های ولایت های غور، بادخیس و نیمروز کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز.
و احمد اشتی میگوید قضیه و ای هفته آینده به استر محکمه فرستاده میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معین وزارت امور خارجه هند در واشنگتن با مقامات عالی امریکا درباره مبارزه با تروریسم و وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. اس جی شنکر گفتگوها با مقامهای امریکایی را مثبت ارزیابی میکند. مقیم نایب جزئیات بیشتر در این مورد را به نقل از رسانه‌های هندی در یک گزارش پیشکش میکند.
معین وزارت امور خارجه هند در دیدارش از امریکا با مقامهای این کشور روی وضعیت در افغانستان و منطقه بحث و گفتگو کرده است. اس جی شنکر با مقامهای عالی رتبه امریکا روی مبارزه با تروریسم، بحران مهاجران و مسائل تجارتی بین دو کشور و سایر مسائل مذاکره کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ANI هند، جی شنکر پس از دیدار و ملاقات ها با امریکایی ها در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت با اداره امریکا در مورد بهبود مناسبات هند و امریکا توضیح داده شد. بحث ها با وزارتخانه های مختلف روی مسائل گوناگون متمرکز بود. با وزارت امور خارجه امریکا درباره مسائل منطقوی و بین المللی گفتگو صورت گرفت که در آن وضعیت کنونی در آسیا آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان و شرق میانه شامل بوده. بر اساس گزارش های رسانه های هندی، لکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا در دیدارش با معین وزارت امور خارجه هند درباره روابط همه جانبه استراتژیک و وضعیت جاری در افغانستان و حوزه پاسیفیک بحث کرد. معین وزارت امور خارجه هند در زمانی از امریکا دیدن میکند که چند روز پیش یک هندی در ایالت میزوری امریکا در شهر کانساس کشته شده است. اس جی شنکر معین وزارت خارجه هند که مصروف دیدار 4 روز از امریکا می باشد گفت امریکا درباره هند دیدگاه مثبت دارد. کنگرس امریکا در مورد انکشاف روابط بین هند و امریکا نظر فوق‌العاده مثبت دارد. در عرصه سیاسی یک تغییر به میان آمده که به نظر من مذاکره در این مورد خیلی مهم است. معین وزارت امور خارجه هند اضافه کرد که دیدارش با وزیر امنیت داخلی امریکا روی بحران مهاجران و چگونگی زندگی اتباعی هند در امریکا متمرکز بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
عملیات در ولسوالی تالابرفک با پیروزی دولت بر مخالفین تقریبا ختم شده، ولی جنگ در دندغوری و بغلان مرکزی همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی در این مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
جنرال محمد کتوازی، قماندان قولی اردوی شاهین، در یک کنفرانس خبری بروز شنبه در بغلان گفت عملیات نویدی 33 که 10 روز قبل در بغلان آغاز شده بود ادامه دارد و تصمیم بران است تا پاکسازی آخرین لانه های دشمن ادامه داشته باشد.
دم داوست مشتاج دلتوی بغلان پو
او میگوید همین حالا عملیات های ما در قریه منگل های بغلان مرکزی جریان دارد و در دندغوری هم عملیات های ما آهسته آهسته به پیش می رود. و افزود در عملیات ولسوالی تالابرفک نزدیک به 30 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند و همین تلفات باعث آن شد تا آنها ساحه را ترک و به کوه ها متواری شوند. او میگوید از تالابرفک تا دهن دره کیان 15 مخالف مسلح دولت کشته و کم و بیش 12 تن دیگرشان زخمی شده اند. آقای محمد از تلفات نیروهای دولتی در این نبرد چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. قماندان قولی اردوی شاهین در جواب به این سوال از رادیو آزادی که دولت ولسوالی کوهستانی و صعب العبور تالابرفک را در یک روز تصفیه کرد و چرا دندغوری و بغلان مرکزی اینقدر طول کشید گفت به خاطر جلوگیری از تلفات مردمان ملکی عملیات های آنان گاهن به کندی به پیش می رود.
مشکل در اینجا که مردم زندگی می کنند. اهلیست. اینا لگه ما با می سرعت بریم. مردم از ما صدمان می بینند. شاید دولت از مردم است و دولت می خواهد کمیش مردم ما آرام باشه. ما مثل طالبان و مردم ما آرام نسازیم. مردم از خانه ایش کوش نتیم.
عملیات نویدی 33 که 10 روز قبل برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری و سایر حساس زیر اداره طالبان در ولایت بغلان آغاز شده بود ادامه دارد، ولی تا هنوز دولت موفق به تصفیه این مناطق نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در نتیجه خشونت‌های روز جمعه در منطقه سوزنک ولایت فرا، حدود 30 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند. هرچند مقام‌های فرا می‌گویند این تلفات در نتیجه انفجار ماین صورت گرفته، اما گزارش‌ها از محل حاکی از آنند که بمباردمان نیروهای هوایی افغان دلیل این تلفات بوده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
قماندان لوای 2 اردوی ملی مستقر در فرا میگوید مسئولانی که عملیات شام جمعه را در منطقه سوزنک ولسوالی بالابلوک این ولایت رهبری میکردند با او گفتند که این تعداد ملکی ها در اثر انفجار ماین کنار سرک کشته و زخمی شدند. دگروال عبدالجلال در صحبت با رادیو آزادی رد کرد که گویا تلفات غیر نظامیان در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی افغان بوده است و افزود
که دیرو ساعت های تقریبا 4 بجه بوده در یکی از مسیرهای سرکی که در داخل قریه بودن کاروانای طالبا و همچنان موترهای ملکی که از او را عبور و مرور میکنه و دولمو جای یک مین میپره و موتر افراد ملکی را مین میپرانه و بالاخره کسی زخمی و کسی بس شهادت میرسه.
سخنگوی والی فرا هم گفت که حضور طالبان در منطقه سوزانک زیاد بوده و عملیات برای سرکوب آنها در همین منطقه راه اندازی شده بود. محمد ناصر مهری گفت شماری از غیر نظامیان سوار بر موتر که می‌خواستند از بیم جنگ منطقه را ترک کنند شکار ماین کنار سرک شدند. اما مردم محل می‌گویند آنها زمانی که بنابر فشارهای طالبان منطقه را ترک می‌کردند مورد حملات هوایی قوای افغان قرار گرفتند.
خورد خورد داشتند داخل سم موتر تیارها که بیا ماده ای خورد موتر را بسته کنده موتر را که بسته کنده خورد شو شده از موتر که شو شده یک یک خورد دانه به دانه بزد
اینا موتر تاک لگ موتر مرتاق تیم زمینا لگ بخیج سیاسرو دستا رو دونر بگیریم تیارها بیا مون برای سر موتر خورد با زر بز می بوله
کنه مور بداش یا گل تیم موتر را که برادین دوباره بیا ماده تیارها بیا مور بس.
اما قماندان لوای دوی فرا در گیری ها در منطقه را تایید میکند و میگوید برای سرکوب طالبان حملات هوایی در منطقه جریان داشت که در نتیجه آن 13 شورشی طالب کشته و تعداد از آنها زخمی شدند.
امی اردو اجسا فکر میکنم که در قسمت امی تای عملیاتی که فعلا در منطقه دودانکان میگه یک منطقه صورت گرفته ولی با فرق زمان و با فرق حادثه.
اما سناتور گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان میگوید تلفات اگر در نتیجه حملات هوایی بوده و یا انفجار ماین باید دقیق و همه جانبه بررسی گردد.
مردم قربانی اصلا از این طرف حکومت فشار میاره، از اون طرف مخالفی حکومت که طالبان هر کس کرد و برای حکومت افغانستان به کار است که بسیار دقیق اهداف باید تثبیت کنم و از تلفات از یا باید جلوگیری شود. ما از طالبان از این طریق رادیوی شما میگم که با مردم ملکی و با جان از یا باید توجه خاص صورت بگیره.
دکتر عبدالحکیم رسولی عامر شفاخانه دولتی فرا در مورد رقم تلفات این حادثه میگوید
در حدود 30 نفر که 8 نفر شهید و 22 نفر مجروحین دیده و شفاخانه ولایتی انتقال شد در که از جمله مجروحین فعلا 19 نفر از اینا که اکثریت از اینا را اطفال تشکیل میده در شفاخانه تحت مداوا و تداوی قرار دارد.
عامر شفاخانه ولایتی فرا افزود وضعیت 3 زخمی وخیم بوده که آنها را به شفاخانه ولایت هرات منتقل نمودند. ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا در این اواخر شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مخالف حکومت بوده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین‌المللی در سال 2016 میلادی در افغانستان 590 ملکی کشته شده که نسبت به سال پیش دو برابر می باشد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مشران جرگه افغانستان می گوید موضوع توزیع خانه در ایران را به افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند بررسی می کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز شنبه با بیان این مطلب این کار ایران را استفاده نظامی از مهاجرین افغان خواند و از وزارت امور خارجه افغانستان می خواهد تا در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند. ایران یک مجتمع مسکونی جدید را برای خانواده های افغان هایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند در آن کشور افتتاح کرده است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره توزیع منازل رهایشی از سوی ایران برای نزدیکان افغانهایی که در جنگ سوریه کشته شدند، رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید دو روز بعد که رخصتی های زمستانی شورای ملی به پایان میرسد، کمیسیون های موظف این گزارش را به گروه جدی دنبال خواند کرد. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان گفت که این موضوع در نشست عمومی این جرگه هم مطرح خواهد شد. به گفته وی در صورتی که ثابت شود ایران به نزدیکان افغانهای کشته شده در جنگ سوریه خانه می دهد، باید افغانستان به خاطر استفاده نظامی ایران از افغانهای مهاجر در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند.
همون معلوماتی که امرای شما هستن، ما به کمیسیونای مربوطه خود هدایت میتیم که ایرا جمع کنن، حتما جدی پیگیری میکنیم و چیزی که توان واسیم از لحاظ قانونی میشن به حکومت خود پیشان میاریم که از دسیسای ملی و بینالمللی
رئیس مشران و جرگه افغانستان همچنان میگوید افغانهایی که از ایران به جنگ سوریه می روند باید درک کنند که از نظر دینی و انسانی کار درستی را انجام نمی دهند. وی از مردم افغانستان همچنان می خواهد تا از رفتن فرزندانشان به جنگ نیابتی کشورهای دیگر جلوگیری کنند. به نقل از برخی رسانه های ایرانی، این کشور مجتمع مسکونی را در منطقه باقر شهر تهران 4 روز پیش افتتاح کرد که در این مجتمع به شمار از افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند خانه توزیع شده است. افتتاح این مجتمع تازه ترین اقدام تهران برای حمایت از خانواده های جنگجویان ایرانی، افغانی و پاکستانی است که در جنگ های سوریه و عراق کشته شدند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، مقامات این کشور گفتند که افراد کشته شده برای دفاع از زیارتگاه‌های مقدس شیعیان به گونی داوطلبانه به سوریه رفته بودند. بر اساس گفته‌های مقامات ایرانی، در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در ایران بود و باش دارند. در این حال کارشناسان روابط بین الملل در افغانستان به این باورند که این کار ایران در قبال مهاجران افغان به سود افغانستان نیست. مهدی منادی یکی از این کارشناسان میگوید
و میتونه تا حدی بیشتر افغانها را به عنوان یک ابزار در امتداد سیاست‌های نظامی ایران قرار بده که مدت بنفع افغانها و حقیق مردمی افغانستان نخواد باشد.
ایران پیش از این به همکاری با مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهم شده است و شمار از چهره‌های سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان از مداخله تهران در این کشور بارها انتقاد کردند. تلاش کردیم در این مورد با وزارت امور خارجه افغانستان نیز صحبت کنیم، اما سخنگویان این وزارت در این باره ابراز نظر نکردند و موفق به دریافت نظر سفارت ایران مقیم کابل هم نشدیم. پیش از این بارها برخی منابع از جمله شمار اعضای شورای ملی افغانستان نسبت به فرستادن افغانهای مقیم ایران به جنگ سوریه انتقاد کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا به این موضوع هرچه زودتر رسیدگی کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که بر علاوه دیگر مشکلات، کمبود آب آشامیدنی از چالش های اساسی مردم در ولایات نیمروز، غور و بادغیس است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری مشترک با چند تن از سخنگویان دیگر در کابل گفت پس از سفر وزرای احیای انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی و مسکن این مسئله روشن گردیده است. از سوی هم سخنگویان وزارت شهرسازی و فواید عامه نیز این مشکل را تایید کرده میگویند این وزارت ها در راستای حل این مشکلات پروژه های انکشافی را تطبیق میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمبود آب آشامیدنی، نبود راه‌های معیاری مواصلاتی، نبود مراکز صحی و تعلیمی از جمله مشکلات اساسی در ولایات نیمروز، غور و بادغیس شمرده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات روز شنبه در نشست سخنگویان در کابل گفت پس از سفر وزرای احیا و انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی و مسکن معلوم گردید که مردم این سه ولایت با مشکلات زیاده از جمله کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. آقای رستمی همچنان گفت وزارت احیا و انکشاف دهات تلاش می نماید تا از طریق برنامه میثاق شهروندی تا 4 سال آینده با تطبیق بیشتر پروژه ها دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی را از 58% به بالاتر از 76% برساند.
بزرگترین مشکل هایی که در حقیقت ولایت های غور، بادخیس و نیمروز که تا حد شبیه هم است، کمبود آب آشامیدنی در سطح روستاها، در سطح مرکز، کمبود راه های مواصلاتی و مراکز صحی، مراکز تعلیم و تربیت. از مهمترین چالش های سه ولایت بود که در نشست های مختلف بزرگا و مردم و شوراهای انکشافی با وزیران احیا و انکشاف دهات، فواید عامه و شهرسازی در جریان گذاشتند.
دوشنبه هفته گذشته وزرای فواید عامه، شهرسازی و مسکن و احیا و انکشاف دهات به ولایات نیمروز، بادغیس و غور سفر کردند. بر اساس معلومات سخنگویان این وزارت‌ها، هدف از این سفر نظارت و بازدید از پروژه‌های بازسازی با بهره برداری سپردن برخی پروژه‌های انکشافی و بررسی مشکلات مردم آن ولایات بود. آقای رستمی میگوید وزارت احیا و انکشاف دهات در جریان دو سال گذشته 28000 منبع آب صحی را در سراسر کشور ایجاد کرده که زمینه دسترسی بیشتر از 3.3 میلیون تن را به آب آشامیدنی فراهم کرده است. به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت در سال جاری پروژه‌های آبی را افزایش داده و بیشتر این پروژه‌ها در ولایات نیمروز، بادغیس و غور تطبیق می‌شود. از سوی هم نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن میگوید پلان‌های شهرسازی در این 3 ولایت غیر قانونی بوده و ساختمان‌ها بدون پلان در آنجا اعمار گردیده است. خانم لنگر میگوید این وزارت تلاش می‌نماید تا با تطبیق پروژه‌ها مشکلات مردم ولایات نیمروز، غور و بادغیس را حل نماید.
برنامه‌های وزارت شهرسازی و مسکن برای 3 ولایت به خاطر برآورده ساختن مشکلات و نیازمندی‌های مردم طی پروژه‌های روند انتقال پروژه‌های ساختمانی بیشتر از این خواهد شد و معلومات بیشتر با اضافه شدن پروژه‌های ساختمانی به این ولایات خدمت رسانه‌های محترم قرار خواهد گرفت.
این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که مردم در ولایات دوردست همواره از عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و غیر متوازن بودن این پروژه‌ها در ولایات و قریه‌های دوردست شکایت کردند. از سوی هم مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه مشکلات مردم در این 3 ولایت را تایید کرده، می‌گوید که این وزارت تلاش می‌نماید تا با راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی مشکلات مردم از ناحیه راه‌های مواصلاتی را حل نماید.
وزارت فواید عامه نه تنها متولی اصلی شورای اساسی افغانستان میباشد و به طور همکار ما همکاری میکنیم که به طور مثال سرک های داخل شهر زرنج است و سرک داخل شهر ولایت غزنی، هرات، بادغیس، غور و بلخ و بعد صورت های دیگر.
آقای مهدی میگوید کار ایمار پروژه بزرگ سرک حلقوی زرنج با هزینه 993 میلیون افغانی و سرک زرنج سرشیله با هزینه 190 میلیون افغانی آغاز گردیده و تلاش برای ساخت سرک ها در مناطق دیگر نیز به شدت جریان دارد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
احمد اشتی والی پیشین جوزجان میگوید که قضیهش تا پایان هفته جاری به استر محکمه فرستاده می شود. وی میگوید هرچند از تامین عدالت در قضیهش مطمئن نیست، اما فرستادن آن را به استر محکمه یک گام مثبت می خواند. اما برخی از آگاهان حقوقی میگویند که فرستادن قضیه احمد اشتی به استر محکمه بدون بررسی تمام جوانب آن به معنی فریب دادن مردم است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان میگوید که لوی سارنوالی به وی اطمینان داده است که قضیهش تا پایان هفته جاری به استر محکمه فرستاده خواهد شد. آقای ایشچی روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آن عده از محافظین عبدالرشید دوستم که علیهشان ادعا دارد توقیف نشده اند، اما افزود که فرستادن قضیهش به استر محکمه یک گام مثبت است.
تا جایی که حیاتی لوی سارنوالی با ما صحبت کردن و اونا را ادعایشان همی است که برای ما حداقل همی هفت نفری هم که تحت جواب با جواب حاضر شده دوسیه از یک جانبه بودن برآمده. قرار اظهار حیاتی لوی سارنوالی خب تاخیر همی هفته باید پرونده را به استر محکمه محول می‌سازد.
به اساس معلومات احمد ایشچی هنوز هم آن دو تن از محافظین جنرال دوستم که وی علیهشان ادعا دارد به لوی سارنوالی حاضر نشده و هفتنه که حاضر شده اند در توقیف قرار ندارند. خواستیم تا در رابطه به پیشرفت قضیه آقای ایشچی نظر لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این اداره حاضر به مصاحبه نشدند. پس از ادعای احمد ایشچی که گویا جنرال عبدالرشید دوستم با وی بدرفتاری کرده و محافظینش تلاش بر آزار و اذیت جنسی وی نموده است، لوی سارنوالی افغانستان گفت که این قضیه را مورد بررسی جدی قرار خواهد داد. اما آقای ایشچی میگوید که پس از سپری شدن حدود 3 ماه از این قضیه هنوز هم شاهد گام‌های جدی در زمینه نمی باشد. ولی اکنون که آقای ایشچی از فرستاده شدن قضیه اش به استر محکمه حرف میزند، آگاهان حقوقی میگویند که بدون بررسی همه جانبه فرستادن این قضیه بستر محکمه در دیراد دوا نمی کند. خالد سادات یکی از این آگاهان گفت که حکومت با ویژه نهادهای عدلی و قضایی به دلیل فشارها تلاش دارد تا قضیه احمد ایشچی را بدون طی مراحل قانونی نهایی کند.
اگر تمامی جوانب این قضیه روشن نشود فکر نمی کنم که این یک قضیه کامیاب عنوان گردد. همینطور اگر سارنولی و یا محکمه تحت فشار قرار می گیرد فکر نمی کنم که عدالت در این قضیه تامین شود.
به اساس گفته های آقای سادات هر قضیه باید در مدت یک ماه تکمیل شود. اما وی می گوید نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با گذشته بیش از یک ماه تا هنوز قضیه احمد ایشچی را نهایی نکرده است. وی تاکید می کند که این امر پرسش های جدی را در زمینه تطبیق قانون در این کشور به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.